په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي د ازادي رادیو یو بل یو ساعته خبرونه پیل سو. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان په جنوب کې والیانو انتقاد وکړ چې وزارتونو ورسره خپل ژمنې عملي کړې نه دي. د امریکا مرستیال ولسمشر پرونه هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه د هند اندېښنې لرې کړي. نور مسایل وروسته معرفي کیږي. اوس له حمید عثمان هارون سره په خبری سرویس کې ملګرتیا وکړي.
په جوزجان، قندز او هلمند ولایتونو کې په جلا جلا چاودنه کې 15 تنه پولیس وژل شوي او د یو پولیس په ګډون لس ملکی کسان ټپیان شوي دي. د بامیان والی میرمن حبیبه سرابی و نړیواله جایزه ګټلې ده او پاکستانی چارواکي وایي د ISI د دوو کارکونکو په ګډون و کسان په سندي حالت کې په ډلې حمله کې وژل شوي دي. پورا خبرونه واوري. د جوزجان امنیتی چارواکي وایي د اقچې په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې نه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اقچې ولسوال اسدالله بهرامي ازادۍ راډیو ته ویلي چې چاودنه نن سهار 8 بجې شوې او پکې یو پولیس وژل شوی او درې تنو پولیسو په ګډون اتي ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د بل خبر له مخې نن سهار د قندز په ولایت کې د کابل په اډه کې چاودنه وشوه. د قندز د والي ویان عنایت الله خالق په وینا دا نښلوونکی ماین و چې په یوه کورولا موټر کې ځای پر ځای شوی و. عیني شاهدانو ویلي چې د زیانمن شویو موټر چلوونکی د ملي امنیت کارکوونکی و. تر دې دمه د دغو پیښو پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو په عین حال کې د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 4 پولیس وژل شوي دي. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره ورځ د درویشانو په کلي کې شوې او د پولیسو موټر په ماین ختلی دی. د ګرمسیر ولسوالۍ یو مسؤل چې د نوم له خپرېدو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي پولیس ټول افسران دي. طالبانو د حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې یوازینی والی میرمن حبیبه سرابی درامون مکسیسی د بنسټ د سګنې کال د جایزې ګټونکې شوه. دغه خبر درامون مکسیسی د ټولنې لخوا چې مرکز د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د اعلان شو. دغه جایزه هغو کسانو او سازمانونو ته ورکول کیږي چې د ګټورو ټولنیزو بدلونونو لپاره یې بریالۍ هڅې کړې وي. درامون مکسیسی سازمان وایي د بامیان والی حبیبه سرابی د زده کړې او پوهنې د راواجولو او په یوه نیستمن او جګړه ځپلي چاپیریال کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ په خاطر د دغه جایزې مستحق وګڼل شوه. تیره ورځ په کندهار کې د څو ولایتونو والیانو او وزیرانو غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د کندهار، هلمند، روزګان، زابل او دایکندي والیانو پر وزیرانو انتقاد وکړ چې ولې له هغوی سره کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د کندهار والی توریالي ویسا هم له انتقاد کوونکو څخه و چې د کندهار د تیر کال پراختیایي منظور شوي بودیجه نه ده ترلاسه کړې. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د مالی، عامې، روغتیا، فواید عامې او د کلیو د پراختیا وزیرانو او د سیمه ییزو ارګانونو رئیس د نیوکو په وړاندې ځوابونه ویل او یو ځل بیا یې ژمنه وکړه چې د چارو د همغږۍ لپاره به لا هڅې وکړي. او دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي تیره شپه د ISI د دوو کارکونکو په ګډون و کسان هغه وخت وژل شول چې واستوالو کسانو د سندي حالت په سکرخار کې ډله ییزه حمله وکړه. په سکر کې د پولیسو یو عالي رتبه افسر مسعود بنګه خازادۍ راډیو ته وویل چې دغه برید 4 ترورستانو کړی چې ټول وژل شوي دي. تر دې مخکې سیمه ییزو پولیسو ویلي و چې 13 زیات واستوالو په دې برید کې لاس درلود. برید تر روژه ماتي وروسته پیل شو چې تر نن سهار وختي روان و. د سندي اطلاعاتو ایالتي وزیر ویلي واستوالو د قاضیانو او نورو دولتي چارواکو کورونه ته نږدې د ISI پر دفتر برید کړی دی. راپور وایي چې برید کوونکو یوه دولتي ودانۍ ونیوله او نورې ودانۍ تر بریدونو لاندې راوستې. د مصر دولتي ټلویزیون وایي د سینا په ټاپو ازمکه د پولیسو د روزنې یو مرکز ته نږدې یو موټر بم چاودنه کې 3 تروریستان وژل شوي دي. د نیل ټلویزیون ویلي چې چاودنه د سینا په شمال کې د الارایش په ښار کې شوې ده. په دې سیمه کې وروسته لاغې تاوتریخوالی زیات شوی ده چې د جولای د میاشتې په 3 نیټه ولسمشر محمد مرسي د پوځ لخوا له واکه لرې کړی شو. دا درې مشکوک وسلوال هغه مهال ووژل شول چې د چاودیدونکو موادو بار موټر له وخت څخه د مخه وچاودید. د سینا په شمالي صحرایي سیمه کې چیرې چې مصر د فلسطین د غزې له تړانګې سره پوله لري، د جولای د 3 نیټې راهیسې نږدې هر ورځ وسلوال پر امنیتي پوستو بریدونه کوي او تر اوسه پورې په دا ډول بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اخوا بیا د عراق د پلازمینه بغداد د شمال په یو پاټک کې وسلوالو کسانو د لارې موټر څوال لستانه چلوونکو چټول شیاګان و د دوی د اسناد تر کنټرول وروسته وژل دي. عراقي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د وژل شویو چلوونکو موټرونه غلا کړي دي. پیښه د بغداد د شمال په 160 کیلومتره سلیمان خارګوټي کې وروسته لاغې وشوه چې لومړی د سخت دریځو وسلوالو او امنیتي قواوو ترمنځ نښته وشوه. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو کسانو د نښتې پر مهال له هوانه او ماشین ګڼو استفاده وکړه. په پیښه کې یو ملکي کس وژل شوی دی. په همدې حال کې پرون سهار په تقریر کې وسلوالو کسانو پر یو بس موټر حمله وکړه او څلور سرتیري ووژل. هلته د موسل په 500 کیلومتره کې سخت دریځو نه تنه پولیس ووژل. د هسپانیا له شمال لویدیځ څخه په ورکړل شویو راپورونو کې ویل شوي دي چې له پټلۍ څخه د یو چټک اورګاډي د وتلو په پیښه کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او 131 تنه نور ټپیان دي. د مړیو دا شمیر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اسپانیا په ګالیڅا سیمه کې د چارواکو لخوا اعلان شو. د اسپانیا دولتي تلویزیون د چهارشنبې په ماښام د دې پیښې ویډیوي تصویرونه وښودل. په تصویرونو کې د اورګاډي د سپالویو ډبې چپه شوې ښکاري او لږ تر لږه یو د سپالویو ډبه پرانیستې څرګندېږي چې دودونه ترې هوا ته پورته کیږي. دا پیښه د سانتیاګو ډی کمپوستولا سټیشن ته نږدې د چټک اورګاډو په یوه پټلۍ رامنځته شوې ده. دا اورګاډی له مادرید څخه الفیرول ښار روانو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي کچیر د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادی ادوارد سنودن ته د مسکو له هوایي ډګر څخه د وتلو اجازه ورکړل شي دا به په ژوره توګه خواشینوونکي وي. ادوارد سنودن له یوې میاشتې راهیسې د مسکو د هوایي ډګر په ترانزیت ساحه کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي په دې اړه څرګندونه وکړې. هغه وایي موږ طبعا د مطبوعاتو خبرونه لیدلي او له روسیې څخه توضیحات غواړو. له شک پرته هر اقدام چې له مخې یې ښاغلی سنودن وکړی شي له هوایي ډګر څخه ووځي په ژوره توګه خواشینوونکی دی. د چهارشنبې په سهار د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې. کیری پر دې ټینګار وکړ چې سنودن باید امریکا ته ستون کړی شي. دلته به د له عادلانه محکمې سره مخامخ شي او روسیه اوس هم کولی شي له دې ګام څخه تر شا شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې ادوارد سنودن په نړۍ کې په ټیلیفون او انټرنټ د امریکا د څارنې د پروګرام د رسوا کولو له کبله محاکمه کړي. د چهارشنبې په ورځ وختي روسیې رسنیو راپور ورکړی چې سنودن ته به چې د پناه غوښتنه یې کړې اجازه ورکړي شي چې له هوایي ډګر څخه ووځي. خو هغه مدافع وکیل چې له سنودن سره مرسته کوي وایي د نوموړي د پناه غوښتنه لا هم تر غاو لاندې ده او سنودن د اوس لپاره باید په هوایي ډګر کې پاتې شي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په دې هیواد کې د میلیونونو ټلیفونونو د غږونو پر سب د څارنې د دوام په پلوي رایه ورکړه. دغه رایه اچونه پرون شوه چې د استازو جرګې په 212 مثبتو رایو سره دغه څارنه د تروریزم په وړاندې د مبارزې د پروګرام د یوې برخې په توګه تصویب کړه. د ادوارد سنودن لخوا د امریکا د امنیتي ارګانونو له لورې د ټلیفونونو د څارنې د اسنادو تر افشا کېدو وروسته دا لومړی وار دی چې د کانګرس غړي په امریکا کې د ټلیفونونو د څارنې او تفتیش د پټ پروګرام په اړه خپل دریځ څرګندوي. دغه رایه اچونه د فردي رازونو د ساتنې د حقونو په اړه بحثونو ته د پای ټکی نږدي. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته وجه است. د افغانستان په جنوب کې والیانو انتقاد وکړ چې وزارتونو ورسره خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه د هند اندېښنې لرې کړي. بهر ته په قاچاقي لارو د یوې تللې افغانې د ژوند داستان هم دراورو.
پانی دی از قیدی دانو منگا منگتوایی چه زر زرزه کنی پتاسی فیر کی گی او خبر منز که مکوایی وقت دی ترکی از کران خبر شیوی و چه دلتا نفر دی البته بیای را تیروی.
په کونړ کې ښوونکي او امنیتي مامورین شکایت کوي چې د بانک لخوا معاشونه پر وخت نه ورکول کیږي.
څلور ورځې کېږي چې راځو مانګې ولسوالۍ نه نوبت نه راځي بیا ته ځو مانګې ولسوالۍ.
د پاکستان پسند یالت کې د ISI پر دفتر وسلول بریټ سوي دی. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه پروګرامونه اوري. د انصاف پلاټا پروګرام کې د میرمنې په قتل دی یو تورن کس مسله څېړو.
منځ ته خپل ځای ګورم زما د نظر د سم معلومي کې 15% په دې ټول جنون د افغانستان کې 15% وروره به ګونه پراته ده.
حقیقت څه دی کې د پنګونې پر وضعیت خبرې سوي.
پنګونه هم زیاته شوې ده د تیرو کلونو په نسبت کې او هم موثریت اقتصادي ډېر شوی.
دا خبرونه تر یو لسو بجو ده. کندهار د چهارشنبه په ورځ د حوزې په کچه د یوه لوی کانفرنس کوربه و چې له کابل څخه ورغلو وزیرانو هم پکې ګډون کړی و. په کانفرنس کې د 15 جنوبي ولایتونو والیانو پر وزارتونو انتقاد وکړ چې له دوی سره یې خپلې ژمنې عملي کړې نه دي. تفصیل د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
په غونډه کې د کندهار، زابل، روزګان، هلمند او دایکنډي والیانو پر وزارتونو انتقاد وکړ چې له دوی سره سوي ژمنې نه عملي کوي. د کندهار والی ډاکټر تریلی وسا په خپل خبرو کې یو شمېر وزارتونو ته په اشاره وویل چې کندهار ته د پرمختیايي کارونو په برخه کې تر سره سوي ژمنې یوازې کاغذ پر مخ پاتې سوي.
د کندهار ولایت لپاره د کاغذ پر مخ د مرکز لخوا انکشافي بودیجه منظور شوې ده، خو تر اوسه د دغه بودیجه په اړه د کابل له لوري په هغه شکل چې شایي عملي اقدام نه دی شوی او نه هم تر مقررو تماسونو او کورسونو وروسته اړوند ادارات ته انتقال شوی ده.
والی دغه راز د کندهار لپاره د یو شمېر پروژو د قراردادونو پر ناوخته منظوري هم انتقاد وکړ او زیاته یې کړه چې د اصولو له مخې باید دغه قراردادونه په ولایتي کچه تایید سي، خو اوس مرکز دغه کار خپل حق کړي او د ډیر ځن وروسته پروژې منظوروي. نوموړي د پولیسو تجهیز ته په اشاره وویل چې تر اوسه هم په کندهار کې افغان ځواکونه د ماینونو د خونسا کېدو لپاره تخنیکي وسایل نه لري.
د ملي پولیسو، اردو، نظم عامه، سرحدي پولیسو او ملي امنی او امنیت ملي په ساحو کې د تخنیکي او انجینري ټیمونو کمښت یو ډیر لوی مشکل دی. زما هیله ده چې دغه ټیمونه ایجاد سي، وروزل سي او تقویه سي، څو په خاصو حالاتو کې له نومړو تخنیکي کسانو څخه استفاده وسي. له بده مرغه موږ په ډیرو مواردو کې د ماینونو د خونسا کولو پر مهال په ساعتونو ساعتونو د اسف تخنیکي کومک ته اړتیا پیدا.
د والیانو څرګندونو ته په عکس العمل کې د مالیه، فواید عامې، عامې روغتیا او کلو پراختیا وزیرانو، د سیمویزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر هم څرګندونې وکړې. د سیمویزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر عبدالخالق فرایی کندهار ته د بودیجې د نور کلستون جدي یاد کړه او د مالیه له وزیر یې وغوښتل چې ټولو جنوبي ولایتونو ته ژر تر ژره بودیجه انتقال کړي.
موږ هیلمن شو چې ولایتونو ته د بودیجو انتقال پروسه به ګړندۍ او د قناعت وړ وګرځي. د دې انتظار لرو چې د دغو ولایتونو بودیجوي انتقال پر وخت او په مؤثر ډول سره تنظیم سي.
په غونډه کې د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سورای عدلیل هم خبرې وکړې او خوشي اشخاره کړه چې په جنوب کې د تیرو و میاشتو راهیسې د پلیو هیڅ پیښه نه ده سبسوې.
د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن چې هند ته په څلور ورځني سفر تللی پرون هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې د بهیر پر سر د هند اندېښنې لرې کړي. بایدن وویل چې له طالبانو سره به په هغه صورت کې سوله وسي چې د افغانستان د اساسي قانون د منلو تر څنګ دغه ډله د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. تفصیل له عصمت سروان څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په اړه د هند اندېښنې کمې کړي. وی ویل چې طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ مساوات تضمینوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بایدن هڅه کوي چې د امریکا او هند ترمنځ اړیکې چې په وروستیو میاشتو کې د تجارتي اختلافاتو له کبله سړې شوې دي بیرته تودې کړي. له 2000 میلادي کال څخه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی دی، هند په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې او اندېښنه لري چې له طالبانو سره پخلاینه به یاغي ډلې چې ځینې یې د پاکستان له ملاتړه برخمنې دي زړهوري شي او د هند ګټې به له خطر سره مخامخ کړي. له بل خوا د امریکا متحده ایالاتونو چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د خپلو محاربو پوځیانو ایستلو ته تیاری نیسي، د افغانستان د څباندې لسو کلونو د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې پراخې پروسې د یوې برخې په توګه د خبرو اترو ملاتړ کوي. ښاغلی بایدن د ممبئی د ونډو په وستر بازار کې د خبرو په محل وویل، پوهیږم چې له طالبانو سره د پخلاینې په اړه د امریکا د دریز په باب یو لړ پوښتنې شته. غواړم چې دا واضح کړم، موږ تل د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د داسې پروسې ملاتړ کړی چې په نتیجه کې طالبان له القاعده سره د تل لپاره اړیکې وشلوي، جګړه ودروي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د ښځو او نارینهوو د مساوات ضمانت ورکړي. بایدن چې هند ته په څلور ورځني سفر تللی دی همداراز وایي له طالبانو سره د خبرو معنا دا ده چې داسې لاره ومندل شي چې وسلوال مخالفان بیرته د افغانستان په سیاسي بهیر ورګډ شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو پلان د سولې د خبرو د پیلولو لپاره یوه هڅه وه، خو د افغانستان د ولسمشر د مخالفت له کبله دا بهیر په ټپه درېدلی دی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
هر کال په سلګونو افغانان غواړي بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه ولاړ سي. په هیواد کې ناامني او بیکاري هغه علتونه دي چې افغانان یې بهرنیو هیوادونو ته په تګ مجبوره کړي دي. پلوشه او د هغې کورنۍ د هغو سلګونو افغانانو له ډلې څخه ده چې غوښتل یې په غیر قانوني ډول آلمان ته ولاړ سي. دا چې هغه د قاچاقبرانو لخوا په لاره کې له کومو ستونزو سره مخامخ شوې، مرزي احمدزی ته یې په مرکه کې ویلي:
ډېرې ستونزې مې لیدلې. اته اوس چې څوک ووایي چې زه خارج ته ځم یا قاچاقي ځم، زه هماغه خپل حالات مې را په یادېږي. ایران ته لاړو، موږ یو کور په کرایه ونیوه، له ترور فامیل سره مې یو ځای. موږ فکر کاوه چې ډېر زر به ورسېږو، خو میاشتې په موږ تېرې شوې. نن په سبا کې موږ شپې حرکت موږ ته راکړو، ټول کېناستو. وخت چې لکه جلال آباد ته چې نږدې تورخم ته سرحد دي، هغلته چې موږ کته کولو، په دې اسناد کته کېدو کې په موږ چیغه کړه او عاجل خیزونه واچوې له موټره کته شي. ایران څوک نشي کولای چې له یوه ښاره بل ښار ته قانوني لاړ شي، بل موټر را وسته عاجل عاجل وایده کې کښېني. خو جانې، دا موټر یو رقم تیز ویشته، د تیږو قات کې د یو رقم لاره وه چې تیږې وي، لکه دا غر چې هوار شوی د تیږو قات کې. دا موټرونه دا یو په بل موږ لګېدو، سرونه هم لګېده. هغه داسې خطرناکه لاره وه چې په هماغه موټر د تیږو فایر کوه، تیاره شوه. وای دغلته ودروه، د خپل منځو کې هم د قاچاقبر وویلي. موټر ودرېده، همدا تیږو موټر کې چې موږ وو. بیا ورو ورو وای یو کس دوی تیروه، یو کور ته چالته بوتلو، چالته د پسونه تړلي وه، ویلی کې هغه غواګانې وي. وای سبا تاسو ته موږ حرکت درکوو. سبا څه چې یو وخت ی هلته کښېنولو، فقط یو وخت یې موږ ته ډوډۍ راکوله، ویلي ودرې موږ وخت ګورو، بیا تاسو ته حرکت درکوو. خو بیا یې حرکت راکړو ماښام، چې ته سرحدي ښاره یې رسولو، د ځنګلو په لاره یې موږ ته حرکت راکړ. کرمچونه یې راوړو، دا پښو کې چې تاسو به تیز تیز منډې وکړئ، پیاده روي هېڅ لاره نشته. دا سپین ږیری نیکه دا می څنګه ځي؟ وای نه ودرې، لږ به ایلاره. هغه غلو قسمونه خوري، ا سړی چې والله به خدا که ی نه قګک په ایرانی لهجه ګرده چې هېڅ خامه لاره نشته. هغه حرکتم چې اوس په نیزار کې روان ونی دیده پانی دی ازغي دیدانو موږ ته وایي چې زر زر ځی کنی په تاسو فایر کېږي، او خبرې منځ کې مه کوی. وخت د ترکیې عسکران خبر شوي وو چې دلته نفر دی، البته بیای را تیروي. هغه چې مانځه محل شه، دا موږ ته وویلې چې وای تاسو نو لږ لاره ده، تاسو پکې ناستو باندې لاړ شي چې جګ نشي. خو موږ یو یو تیر شو، مور مې، خاله مې، زه، دوه خاله لورګان مې، او خور وړه خور مې چې هغې چې ګورم شي یو وار چیغې شوې، فایرونه شو. موږ خو چې دا فایرونه شو، مال یاد موږ مړه کېږي. دا فایر یې موږ خواته کوه، په ځنګله یې کوه. دا قاچاقبر چې موږ سره به همغه عیسه کې موږ ته ویلې وای پرور، موږ ټولو چاپ جویو کې ځان واچوه، داسې چې قار چې ځمکې له خټو پاڼې ډکې همالته م ځانونه واچول. چې ګورم چې هغه د ما دوه خویندې او خاله لور مې دغو لاسونه جګ دي، او د عسکرو سره درېدلي دي، ژاړي، چیغې وهي سره. همه غسناک رښتیا چې ما ته ی سړی ما ته وایي چې لاسونه دې جګ که، په ترکي ژبه زه هېڅ نه جګوم، نه پوهېږم. بیخي فایر را باندې کوه، آخر ما چی رکړه لاسونه جګ کړه چې نور مې ولیدل. خو بالاخره موږ یې واخیستلو چې یو موټر یې ډک کړی و له هلکانوسکه، د بل موټر کې موږ کېنولو. چې کېنولو بوتلو د پولیسو هغه تعوضې غوندې ځای به و چې چی به وو، خو هلته یې بوتلو. ویلې وای دوی باید تا بیگاه پوری دا خواب را ترکی
بیرته هست. یعنی تا سو گفتل سی دی ترکیه دی مرز نه ایران تراسی، بسن گراغلی بناری که مسلم را زحمتون سمر سونزی و گاللی
لترکیه نه ایران تا. من گا ایوا خستول هم در موتارو که چکی نولو، دکه الکانم و او من گا میاو طرف دی موتار که نولو، لارا لک مزل وشه تیارم دیره و دا گروپون آقا لاس که و دی اسکارو دایم گل کرسارا دل تا جک شو. یو وخلی دا الکانو تور کول، لکه یو دخمن سو کاسی نوکی دی مرک ویژوان دغه د الکون یا نه کمل شي مې و دورای نه وکه. تاغه به وخل ته څو بچی له دون پیسې وخست دی الک سرګنز دی بچی وته لی واستر گم چې ما ولې د چیغې مې وخلې ورته مال ال چې الک مرشي به ما ته چوب شپ ترکی جبه به ویل کاته کړلو. الکون من ته ویل و تاسو و جوړي وای چې منګه د سرحد د ایران پولیس ته تسلیم نکي، کوي سرحدي پولیسان د ایران لاس کې ولېږي، والته ایرانیان خځې پولیس دی و تاسو ته ډیر وخل درکوي. به منګه ما سیمه کاردان رو رو تیر شو تیاره و به غرو که مرکت وکه تو سبا زوفون هم کردی دی استفراکون هم اتا گرزول لدیرت مزل نه وست می کلا کلا یادیگی شده خاله بمی پورتشو به بطاک ولگیده به شگو که لول خورد
بلاخره بدی قاچاقبر تا تاسو پیسی ورکری او کنه
قاچاقبر ویلی وی ما خوخ پل زامت ویستله و پیسی ایس نشو در کوای او
زینی وقت داسی اندکنی هم شد زینی خزی چیزی به هر تل افغانستان او سفر کوی داسی بلکیگی چی بلاری که هم پی یوش میر زوانانو او هم پی یوش میر خزینه و بانده جنسی تجاوزونه کیگی
تو وقت مخکل منگن افغانان خزو تا لاسا چوله و ترکی اسکارو بیا آل تا دیار لسالکان افغانان ملشوی و چی دوی لسار تیر شوی و در انجنکه و خزو پشتی کردی و چی والی دوتا لاسا چوی بیا لگ وقت لده واقعی نتیر شوی و چی منگه و دا تعداد در لکان و در افغانی زیاد و دو ویلی چی کتاست سوی منگه لسار تیریو
د پلوشه په نامه یو افغان و چې په قچقی لارو یې بهر ته د خپل تک داستان بیانوه د انتخاباتو د کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د غوروي کمیټه وایي چې د ملي شورا د یو شمېر غړو په ګډون په سلګونو کسانو د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د کمشنرانو د پوستونو لپاره نومونه ثبت کړي دي د دې کمیټې چارواکي وایي هڅه کوي چې په شرایطو برابر وویشتنه غوره او ولسمشر ته واستوي تفصیل مرزی احمدزی څخوري
د غوروي کمیټې غړي وایي چې د نویو کسانو په ټاکلو سره د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د کمیشنرانو د پوستونو لپاره مهم معیارونه په پام کې نیسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار چې د دې کمیټې غړی توپ لري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغاني تابعیت درلودل د لسانس تر حده تحصیلي درجه له 5 کلونو څخه زیاته کاري تجربه او په جنګي او بشري جرایمو کې لاس نه لرل د انتخاباتو په خپلوا کمیسیون کې د کمیشنرانو د پوستونو لپاره عمده معیارونه بولي. ښاغلی مسلم یار وایي چې د ملي شورا د یو شمېر غړو په ګډون سلګونو کسانو د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د کمیشنرانو څوکیو ته خپل نومونه لیکلي دي.
کوم مراجعین چې د غوراوي کمیټې دارالانشا ته د فورم اخیستلو لپاره راغلي وو د هغوی شمیر 315 ته رسیږي. له نیکمرغه له دې ډلې څخه 209 تنو خپل فورمونه او اسناد تسلیم کړي. دا موږ په کټګوري وویشو او انشاءالله رسمن کار پیلوو. خدای دې موږ ته وسره کړي چې د خلکو اعتماد لاسته راوړو او وویشت په شرایطو برابر کسان غوره او بیا دا کسان جمهور رئیس ته معرفي کړو.
د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو قانون چې د غوراوي کمیټه هم پکې زیاته شوی د ملي شورا لخوا تر تصویب وروسته تیر اونۍ د ولسمشر کرزي لخوا توشي شو. د دې کمیټې په جوړښت کې د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان د سترې محکمې سرپرست د اساسي قانون پر تطبیق د سرنې د کمیسیون مشر د بشري حقونو د خپلوا کمیسیون رئیس او د مدني ټولنې یو غړی پکې شامل دي. د دې کمیټې غړي په شرایطو برابر وویستنه کسان د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د کمیشنرانو د پوستونو لپاره غوره او ولسمشر ته معرفي کوي تر څو جمهور رئیس له دې ډلې څخه 9 تنه وټاکي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا کمیټه به څه وخت دا کسان غوره او جمهور رئیس کرزي ته معرفي کړي. په عین وخت کې د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون مسؤلین ټینګار کوي چې د دې کمیسیون د یو شمېر غړو کاري دوره لا تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې. د یاد کمیسیون مرستیال عبدالخالق حسینی پشایی د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د غوراوي د کمیټې لخوا د کمیسیون ته د نویو غړو مریوي کېدل به د بحران لامل وګرځي.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات
د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د شپږو غړیو یو نیم کال کاری دوره پاتې ده. په حقوقي او قانوني لحاظ قانون خپل ما قبل ته نه ګرځي ځکه د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون غړیو باندې د صلاحیت د تشکیل او صلاحیتونو قانون اغیز نه کوي. موږ باید د اوس په سیر په خپل ځای کې ووسو ځکه چې قانون موږ سره دی.
باقی بمانه به خاطر ځکه قانون با ماست.
د انتخاباتو په خپلوا کمیسیون کې د کمیشنرانو د پوستونو لپاره ناندری په داسې حال کې روانې دي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته 9 میاشتې پاتې دي. ځینې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي ټینګار کوي چې باید د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د نویو غړو په ټاکلو کې له ډېر غور او احتیاط څخه کار واخیستل شي. له دې پرته د دوی په خبره ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې تقلب او غلی زیاتوی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
په کونړ کې د ملي اردو سرتیری ماموران پولیس او شونکو وی چې د نیوی کابل بانک مسولین ورته پر خپل وخت ماشونه نه ورکوي. دا چې ولی روح الله انوري براتوي
دا هم د نوی کابل بانک لوی دروازې سره د لزګونو منتظرو هغو کسانو شور او غږونه دي چې څوک د ماشونو اخستلو لپاره په قطار کې ولاړ دي. دغه مامورین او معلمین وای څو ورځې کېږي چې د ماشونو اخستلو لپاره د نوی کابل بانک دروازو ته راځي، نوبت نیسي او بیا ټوله ورځ روژه په خوله ګرمۍ ته ولاړ وي، نوبت ورته نه رسي او کله چې د مامورینو وخت پوره شي بیا ورته وای چې سبا راشي.
ما نوم ملنګ د کونړ ولایت اوسېدم. په وخت کېږي چې موږ سر په سر راځو او نوبت موږ ته نه رسي. دلته بیرو بار بیخي زیات دی.
دلته نور راځي راځي وخت راځو او تیر جوړې
د ملي اردو پولیسو او ښوونکو پرته د نورو ادارو مامورین هم ورته شکایت لري. وای د پولیسو اردو او معلمینو شمیر ډیر زیات دی او دوی اړ دي چې هغوی سره یو ځای په لیکو کې ودرېږي او تنخواه واخلي، چې دا کار د یو دفتر د لس دولسو مامورینو د وخت ضایع ده. خلق ویره لري چې که چیرته اردو پولیس ښوونکي او نور مامورین هر ورځ په دومره زیات شمیر کې د بانک مخې ته ولاړ وي، داسې نه چې په جلال آباد کې د کابل بانک په څیر کومه پیښه دلته هم رامنځته شي، نو ډیرو کسانو ته به مرګ ژوبله واوړي چې بیا به ټول مسؤلیت د نوي کابل بانک د مسؤلینو په غاړه وي. د دوی غوښتنه دا ده چې یادی ښوونکو پولیسو او ملي اردو ته د نوي کابل بانک نوې څانګې پرانیستل شي، یادی ورته ورځ وټاکل شي څو دوی په هماغه ورځو کې بانک ته راشي او ماشونه واخلي.
ملي اردو ته بیله دغه خلاصه کې څنګه څارندوی ته بیله خلاصه کې نو دا رش به کم شي.
غوښتنه هم دا ده چې دغه غرپې دې زیاتې شي، لکه وختي دې کار شروع شي، ګروپونه ګروپونه دي کې بیل بیل لیکي چې ماشونه په صحیح وخت ورسي.
اردو والا دې بیل شي، معلمان دې بیل شي، هر سړی دې بیل بیل شي، نو بس هر څه دا رش به ختم شي.
په کونړ کې د نوي کابل بانک مسؤلین وای دوی ته د مرکو کولو اجازه نشته، خو د نوم نه ښودلو او اواز نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو سرتیرو لپاره د سرکانو ولسوالۍ په نظامي اډه کې د بانک څانګه پرانیستل شوې، خو د ملي اردو سرتیری هلته د معاش اخستلو لپاره نه ځي. هغوی وای خلک د معاش اخستلو پر مهال نوبت نه مراد کوي، نو ځکه زیات بیروبار جوړیږي. که چیرته خلک نوبت مراد او له صبر کار واخلي نو هر چا ته به په خپل وخت معاشونه ورکړل شي او ستونزې به هوارې شي. په کونړ کې له نوي کابل بانک څخه په داسې حال کې خلک شکایت کوي چې په پخوانی کابل بانک کې د درغلیو د موجودیت له امله په میلیونونو ډالر غبن شوي، په تورې یو شمیر مشران نیول شوي او اوس هم دوسیه په څارنوالۍ کې د څېړنو لاندې ده.
د فراه ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د دغه ریاست عواید 50% زیات شوي دي. د چارواکو په خبره د تیر میلادي کال په هره میاشت کې 70 میلیونه افغانۍ راټولولې، په داسې حال کې چې اوس هره میاشت 142 میلیونه افغانۍ راټولوي. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د ګمرک ریاست د چارواکو په خبره د روان میلادي کال په 2 میاشتو کې 991 میلیونه افغانۍ ګمرکي عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله 50% زیاتوالی شي. د فراه ولایت د ګمرک ریاست رئیس سید مزمل شاه سعادت وایي چې دوی اوس هره میاشت کابو 132 میلیونه افغانۍ لاسته راوړي، په داسې حال کې چې د تیر کال په هره میاشت کې 70 میلیونه افغانۍ راټولېدلې. د ګمرک رئیس د ګمرکي عواید زیاتوالی د قاچاقي لارو تړل بولي چې مخکې به پرې اجناس پرته له ګمرکه واردېدل. ګمرکي وایي چې د روان کال په 2 میاشتو کې راټول شوي دي 991 میلیونه افغانۍ دي. هغه عمده دلیل چې زموږ عواید یې لوړ کړي هغه د قاچاقي لارو تړل دي. په همدې حال کې فرعي سوداګر که څه هم په ګمرک کې د روڼتیا او شفافیت څخه راضي دي، خو وایي چې د ګمرک مامورین بانک ژر تړي، نو له همدې امله د دوی اجناس په ګمرک کې تر ډېره پاتېږي او دا کار د دوی په زیان دی.
پیسې مو نه دي ورکړي چا ته. هغه شی چې ټکس دی د هغه یو بلکې شل روپۍ دی، پنځوس روپۍ دی، هغه شی ته د هغه کاغذ قیمت دی، هغه شی موږ ورکړی دی، بل اضافه پیسې موږ چا ته نه دي ورکړي.
سهولت به مو پیدا شو د په خاطر اوردن بانک نزدیک شده منتان وقت بانک یک ساعت یک نیم ساعت به ما زیاد کرد. خاطر زمیرا که از مرد میل افتاد داشت تا به فرا موتر میرسه.